السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاس په وړاندې اوري چې افغانستان پاکستان او چین د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم درې مغونډه نن په کابل کې ترسره کړه د بهرنیو چارو وزارت وی په دې غونډه کې په امنیتی سیاسي او اقتصادي همکاري او هر اړخیز بحث شوی دی دا مدسر موجوده نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وی په کابل کې نن د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم کانفرنس کې پر امنیتي همکاریو خبرې وشوې په پکتیا کې دوه سرتیري وژل شوي او درې ایټالیان دي د ایټالیا ساينس پوهان په الپ غرونو کې د ګلابي رنګه کنګلونو د مرموزې پدیدې په اړه په څېړنه بوخت دي په کابل کې نن د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم کانفرنس کې پر امنیتي همکاریو خبرې وشوې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د غونډه کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي موینانو پر سیاسي او اقتصادي مسایلو هم بحث وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په کابل کې رسنیو ته وویل
در مورد تطبیق
درې وړه هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو د تفاهم لیک د هر اړخیز تطبیق په اړه خبرې وشوې دغه سند په 2013 میلادي کال کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا لاسلیک شوی و نن ګډونوالو ټینګار وکړ چې د دوه اړخیز او درې اړخیز مجلس په چوکاټ کې د ترهګرۍ او تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره جدي او اساسي اقدامات وشي
کابل پرونه هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا کانفرنس کوربه و په هغه کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پایل پر امکان د بندیانو پر خلاصون د تاوتریخوالي پر کمولو او د اوربند پر ټینګېدو خبرې وسوې د سولې ولسی حرکت وای غواړي چې د پلازمینی کابل په ګډون په شلو ولایتونو کې د روانو ناامنیو پر خلاف ولسی غونډې او لاریونونه وکړي دغه حرکت غړي وای که څام په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوی چې له مخې طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې ده خو په افغانستان کې د ناامنیو لړۍ لا هم روانه ده د حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا غونډې او لاریونونه سر له سبا نور جنگ د څه لپاره په نوم پیلوي
د قطر له موافقې سره سره بیا هم بریدونه روان دي تاوتریخوالی دی بیا هم په جنګ کې موږ وژل کیږو بیا هم په جنګ کې افغان ټکر ټکر کیږي زموږ مسجدونه روغتونونه او زموږ جنازې په نښه کیږي لا هم د جګړې په منځ کې عسکر او طالبان وژل کیږي لا هم په ځمکنیو ماینونو ملکیان وژل کیږي لا هم دلته موږ در بدره یو لا هم دلته موږ پر سر لوبې روان دي لا هم په دغه بریدونو کې موږ وژل کیږو یوازې یوازې قرباني موږ ورکوو
دغه حرکت شاوخوا دوه کاله مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر یوې بمی حملې وروسته پیل سو ښاغلی وطن دوست وایي چې دوی به د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې ساتي د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې نن د ماینونو دوه چاودنو د ملي اردو دوه سرتیري وژلي او درې نور ټپیان کړي دي په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان ایمل مومند ازادي راډیو ته د دغو پیښو په اړه وویل
یو چاودنه کې خو صرف یو کس ټپي دی رینجر باندې شوې ده دغه چې شوي ترکانیو کې شوې ده او دغه بله چې کومه ده دغه چې په تعصب سره چې دوه کسه پکې شهیدان دي او دوه کسه زخمیان دي
په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو دوو پیښو کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل شوي او یو ټپي شوی دی که څه هم د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې دغه ماینونه وسلولو طالبانو ځای پر ځای کړي وو خو وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی پرون په پلازمینه بغداد کې خپل کور د باندې وژل شوی دی نوموړي ته تر دې مخکې د هغو ملیشو لخوا اخترونه ورکول سوي وو چې ایران یې ملاتړ کوي پر موټر سایکل سپرو وسلولو پر 30 کلن حشم الهاشمي تر ډزو وروسته له ساحې تښتېدلی دي حشم الهاشمي په عراق کې پر داعش یا اسلامي دولت ډلې القاعده او نور افراطي ډلو له پیژندل سوي منتقدانو ګڼل کېدی دی وخت نا وخت پر ټلویزیونونو راڅرګندېدی دغه شنونکي په وروستوي کې د هغو ملیشو وو چې ایران ملاتړ کوي د ځواک پر ضد او د عراق په سیاسي مشرتابه کې د ادارې فساد پر ضد هم خبرې کړې وې تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی د متحد ایالاتونو د انتانی ناروغیو د کنټرول مسؤول چارواکی انتونی فاوچي وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله راغلی حالت په رښتیا ښه نه دی په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د مثبتو پیښو او په روغتونونو کې د ناروغانو د بستر کېدو شمېرې په چټکۍ په زیاتېدو دي. ښاغلی فاوچي پرون وویل چې د کووید-19 په اوبا په لومړۍ څپه کې تر زنګنو پورې امریکا ډوبه سوې ده، ځکه د نوموړي په وینا حکومت د اروپایي او ځینو آسیایي هېوادونو برعکس د دې اوبا د کنټرول لپاره هېڅ اقدام ونه کړ او اقتصادي کاروبار ته یې ډېر ژر د پیل اجازه ورکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ کورونا کم اهمیته بللې او حتی په داسې حال کې چې تمه ده سبا په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 3 میلیونو ته ورسیږي، اقتصادي فعالیت ته یې اجازه ورکړې ده. دې ناروغۍ په امریکا کې تر دې دمه له 1,13,000 زیات کسان مړه کړي دي او د ایټالیا ساینس پوهان پال په غرونو کې د ګلابي رنګه کنګلونو د مرموزې پدیدې په اړه په څېړنه بوخت دي. په کنګلونو کې دا ګلابي رنګ د هغه الجی نښه ده چې د اقلیمي بدلون جریان چټکوي. د ایټالیا د تحقیقاتو ملي شورا یو غړي بیا جو دی ماریو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، هغه ګلابي رنګه واوره چې د الپ د یخچالي قشر پر ځینو برخو ښکاري احتمالا په ګرینلند کې له موجوده الجیګانو سره له الجیګانو څخه سرچینه اخلي. الجی د ګرینلند په اصطلاح په تاریخ سیمه کې ستا هغه ځای چې کنګلونه د ویلې کېدو په حال کې دي. په معمول ډول کنګلونه د لمر وړانګې 80% بیرته مځکې ته منعکسوي، خو داسې ښکاري چې الجی د کنګل سطح تیاره کوي چې له دې سره حرارت جذبوي او کنګلونه ژر ویلې کېږي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل، کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ په کابل کې یو درې اړخیزه غونډه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي مرستیالانو ګډون وکړ او د افغانستان د سولې او ثبات په مسله باندې خبرې وکړلې. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون وایي
دې هوادونو رول ځکه ډېر مهم دی چې دوی د سولې مهم لوبغاړي دي. د افغان سولې په پروسه کې ډېر دخیل دي، خصوصا پاکستان.
په دغه پروګرام کې وړاندې اوري د افغانستان حکومت امر کړی دی چې په ټولو ولایتونو کې د یو مرستیال والی وټاکل شي، البته د ښځو له ډلې، خو د ښځو او د بشري حقونو فعالان او همدارنګه په دې ټینګار کوي چې ښځو ته باید له دې هم ډیر زیات سهم قایل شي. له دې ډلې په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکریا بارکزی وایي
دا به خې اتحادی اقل په کابینه کې په ولایتونو کې هر هغه رسمي دولتي چوکاټ کې چې د افغانستان دولت واک او اختیار دی او مخصوصا د ولسمشر حتی اقل باید دیش په سله کې خزي وسی.
نور مهم مسائل هم لرو، د امریکا د رواني وضع په اړه هم چې په کرونا ویروس سخت خلک ځپلي دي تاسو ته ورستي جزئیات راوړو. رازو لومړی مطلب ته، افغانستان، پاکستان او چین د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم دریمه غونډه نن په کابل کې وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو هر اړخیز بحث وشو. په دې اړه امید زهیرمال رپورت لري.
افغانستان، پاکستان او چین د خپلو ستراتیژیکو اړیکو د پیاوړتیا اړوند دریمه غونډه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه د ستراتیژیک ډیالوګ تر نوم لاندې نن د سیشن به پورز لغرمې وړاندې پیل شو چې پکې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو معینانو ګډون کړو. امنیتی، سیاسي او اقتصادي همکاري او د دې همکاریو پیاوړتیا او پراختیا د غونډې اصلي اجنډا بلل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن د سیشن به فورز رسنیو ته وویل په دې ویډیوي کانفرنس کې درې واړو هیوادونو د خپل منځي همکاریو د پیاوړتیا سربیره له ترهګرۍ سره پر مبارزې د افغانستان پر سوله بین الافغاني مذاکراتو او د بندیانو په خلاصون هم بحث کړی دی. دواړو هیوادونو پاکستان او چین د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د طالب زندانیانو له خلاصون هرکلی وکړ او له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې هر څه ژر تاوتریخوالی راکم او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. افغانستان روانه اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرانسونه لري چې له دې ډلې یو یې پرون د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا کانفرانس تر عنوان لاندې پای ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرانس کې د ګاونډیو او سیمې شل هیوادونو او دوه سازمانونو ګډون کړی و. ګران هیواد زیاته کړه په دې کانفرانس کې ګډون کوونکو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي شدت وغنده او د کموالي غوښتنه یې وکړه. ارګهام په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي ولسمشر په پروني کانفرانس کې ویلي که طالبان جګړې ته دوام ورکړي د سولې پروسه له جدي خندونو سره مخ شي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان له سولې وروسته د افغانستان وضعیت او په دې برخه کې د سیمې هیوادونو د ښکېلتیا موضوع ته په اشاره دا ډول غونډې مهمې بولي. د نړیوالو اړیکو کارپو عبداللطیف آرش ازادي راډیو ته وویل پاکستان له اقتصادي اړخه پر چین ډېر متکی دی او په افغانستان کې خپلو اقتصادي موخو ته د رسیدو او په دې هیواد کې د ثبات لپاره پر پاکستان مثبت فشار واردولی شي.
افغانستان لپاره مهم دي که چین تر د سیمې ستر قدرتونه چین، ایران، روسیا او پاکستان زمون په راوند کې په موږ ډېر تاثیر لري. که صادقانه تلاش وکړي دا تلاشونه کولی شي چې د سولې په پروسه کې مهمت او مفید واقع شي.
افغانستان له دې وړاندې هم له چین او پاکستان سره د ستراتیژیک ډیالوګ تر نوم لاندې دوه کانفرانسونه دایر کړي دي. خو درېیم یې داسې مهال کېږي چې روانه اونۍ افغانستان له دې پرته د سولې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا د دوه کانفرانسونو کوربه دی. افغانستان به همدا ډول د پنځشنبې په ورځ د سولې په اړه د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا تر نوم لاندې د یو بل کانفرانس کوربه وي چې پکې به د ناټو سازمان، ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او امریکا هم ګډون وکړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو د خبريال راپور مو واورید چې نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه وشوه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالانو په مشرۍ او ګډون باندې د افغانستان د سولې او ثبات په مسلې همدارنګ په اقتصادي مسله باندې خبرې وشولې. په همدې مورد مو د سیاسي چارو لشنون کې ښاغلي نظیم سمون سره مخکې مرکه کړې او سی بیا تاسو ته خبرو.
د هیوادونو رول ځکه ډېر مهم دی چې دوی د سولې مهم لوبغاړي دي. د افغان سولې په پروسه کې ډېر دخیل دي، خصوصا پاکستان. مونږ پاکستان سره یو خو مسله دا ده چې څنګه کولای شي هلته په بین افغاني خبرو کې تسهیل وکړي. طالب مشان د افغان حکومت سره خبرو ته کې نوی او بل مهم د سولې وروسته مهم پړاو چې دا ده چې بیا څنګه مونږ یو دایمي ثبات ته رسیږو. داسې یو ثبات چې بیا د پاکستان خاوره د افغانستان پر وړاندې ونه کارول شي، ځکه دا یو ډېره بده ترخه تجربه ده چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کارول کېږي. اولته که وګورو دا څو جګړې چې دي، یعنی د افغانستان د خاورې چې بهر طرح او تنظیم شوي دي، په دې کې د پاکستان لوی نقش و. نو دغه دوه برخو کې د پاکستان سره کار کول پکار دی. یو دا چې خپل بین افغاني خبرو کې دوی نقش څه ده او څومره مرسته کولی شي، بل دا چې تر سولې وروسته پاکستان باید له افغانستان سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې په راتلونکي کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منطقې ثبات تامین کړي.
بله، مننه.
بل چین ده
او مهرباني د چین په اړه هم وایي، بیا به زه بله پوښتنه مطرح کوم.
صحیح، بل چین مسله ده. چین له موږ سره تر سولې وروسته د په اقتصادي برخه کې چې څنګه د چین د هغه پوتنشیل ظرفیت نه په افغانستان کې استفاده کولی شو ډېر مهم ده. او پر دې سربېره چین هم له طالبان سره ښې اړیکې لري، ځکه چې تېر کال د طالبانو رهبري یو پلاوی چین ته هم سفر کړی و او دوی له چین له طالبان سره مستقیم ارتباطي کانالونه هم لري. او ډېر کله هم د افغانستان غوښتنه هم دا وه چې چین باید په دې پروسه کې داخل وي تر څو خپل نفوذ او خپل تاثیر نه په استفادې او کولی شي چې بین افغانی خبرو کې موثر تمام شي.
بله، مننه ښاغلی سمون. زه غواړم وپوښتم چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه دوه هیوادونه طالبان سره اړیکې لري، لغې جملې پاکستان او چین. پاکستان سره دغه رابطه ډېره زیاته ښکاره شوې ده او چارواکو هم تاکید پکړی دی. څه فکر کوئ د کابل لپاره د دغسې بحث ماډریټ کول مختول څومره مهمه دي او دغو دوو هیوادونو نه هم هغه اجماع ترلاسه کړي چې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو څخه یې لري، مثلا ازبکستان، ترکمنستان او ځینو نور هیوادونه چې ویل شوي دي په اخلاص باندې د سولې لپاره کار کوي، یا هند مثلا د افغانستان یو ملګری.
بله، یو بل بحث دا ده چې ما وخت وخته خبر اشاره ورته وکړم، اوس د افغان حکومت هڅه په دیم دي چې موږ څنګه کولای شو کنه بین افغاني خبرو ته تر ورتګ مخکې او نتیجې ته رسیدو مخکې د طالبان سره د دغه موجوده نظام بقا تضمین کړو. معنا دا چې جمهوریت څنګه موږ د سیو جمهور رامنځته کولای شو چې جمهوریت تضمین کړو، ځکه اوس طالبان خو ظاهرا داسې وایي چې موږ به یو اجنډا د بحث دی چې پر راتلونکي نظام باندې سره توافق ته ورسیږو، ولې موږ د ټول ملت او د حکومت لومړیتوب دا ده چې موجوده نظام د حفظ سي، طالب د سولې د پروسې له لارې په سیستم کې مدغم سي، نه دا چې موږ بیا بل سیستم خواته لاړ شو بیرته بیا له سره صف نه شروع کړو. سختار به ساتل کیږي. د دې لپاره هم سیمه ییز اجماع ډیره ضروري ده چې موږ ټول ګاونډي هیوادونو د منطقې هیوادونو سره یو تفاهم ته ورسیږو چې دغه اوسنۍ سختار یا نظام چې دا د کلو قرباني ده.
زه غواړم وپوښتم د پاکستان په رابطه باندې که تاسو خپل تحلیل راسره شریک کړئ، څنګه د پاکستان هغه نتیجه چې د نورو هیوادونو نه ترلاسه کړي د اجماع په برخه کې د پاکستان نه څنګه ترلاسه کولای شي افغان حکومت؟
د پاکستان نقش په دې پروسه کې ډیر واضح دی. دوی شک پرته چې ډیر زیات تاثیر لري. اته امریکایانو ته هم دوی هغه تحصیل چې وکړو په مذاکراتو کې دا جوت سمنګ هغه څه چې د امریکایانو سره دوی مرسته وکړه، د افغان لوري توقع هم دا ده چې پاکستان هم په افغاني خبرو کې هم هغسې نقش ادا کړي او طالبان له دولت حکومت سره خبرو ته حاضر کی. او بل مهمه نقش د پاکستان چې هغه څه کولی شي ډیر مؤثر تمامیدی شغه ده چې دا اوس فعلاً موږ یو ډیر بده مرحله کې یو چې هغه تاوتریخوالی نه ده کم شوی او بې باوري هم د همدغه تاوتریخوالی له امله ده چې طالبان باندې فشار راوړي چې تر د اعتماد جوړونې د یو ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي.
د سیاسي چارو شنونکي نظیم سمون و چې په کابل کې د نننۍ درې اړخیزې غونډې په اړه باندې چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ وشوه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي رادیو ټکی کام ویب پاڼه کې هم واوري. اوس راځو یو راپور چې د افغانستان د سولې د ځنډیدلې بهیر په اړه دی. د افغانستان د سولې بهیر ولې ځنډیدلی؟ تمه وه چې له نن نږدې 4 میاشتې مخکې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو نه دي شوي. د زندانیانو تبادلې خنډ پېښ کړی، کرونا ویروس ستونزې پیدا کړي، که نور علتونه هم شته. احمد شیبر په دغو ټولو مسایلو یو مفصل راپور جوړ کړی.
افغانستان لږ تر لږه له دوو جدي ستونزو سره مخامخ دی. هر لور ته د کرونا ویروس خپرېدل او جګړه چې انجام یې نه تر سترګو کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په روسیو کې وویل چې هر کال د شخړو له امله په افغانستان کې تر 1000 پورې ملکیان وژل کیږي یا ټپیان کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی او تلفات یې هم 900 ته نږدې شوي دي، خو د روغتیایي چارو یو شمېر متخصصان دا شمېرې تر دې ډېرې زیاتې اټکلوي. پوښتنه دا ده چې د کرونا ویروس د خپرېدو له پراختیا سره به د سولې بهیر ګړندی شي. د کابل د یو شخصي پانتون استاد علي اميري په دی اړه وایي
همګيري بيماري کووید 19 از جهات مختلف
لور د لور د کورونا ویروس پراختیا شي د سولې بهیر له خند سره مخامخ کړي. تر اوسه هم همداسي شوي دي. د چارواکو او د مرکزي پلاوي له غړو مو 2-3 ځله داسې اورېدلې دي چې دا ناروغي د سولې د لارې خند ګني. هیڅ دلیل نه تر سترګو کیږي چې د کورونا ویروس د سولې د خبرو د ګړندي توپ سبب شي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي علی یاور عاجلی له امیری سره ورته نظر لري.
فکر نمی کنم که شیوع کرونا در افغانستان باعث تسریع روند
فکر نکنم چې د کرونا ویروس خپرېدل د سولې بهیر ګړندی کړي. څو علت دي. لومړی دا چې یو لوري هم د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې متحده ایالاتونو او څو نورو هیوادونو د بشر دوستانه اوربند غوښتنه نه ده منلی. دوم دلیل دا دی کله چې د هیوادونو له لوري د زندانیانو د تبادلې خبره د کرونا ویروس له امله وشوه، نه دولت او نه هم طالبانو دې ته مثبت ځواب ورکړ. دا دلیل په باور دولت د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله حساس زمان نه دی درک کړی، چې سیاسي اختلافات حل کړي وای. د زیاتوي د وړو خبرو لپاره د ښاغلي غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي روغې جوړې وروسته هم کابینه لا بشپړه شوې نه ده او د مصالحې عالي شورا له خپل تشکیلات نه دي پوره کړي. په لندن کې د نړیوال امنیت او له ترهګرو سره د مبارزې د برخې کارپوه عارف سحر ازادي راډیو ته وویل دی ډېر ډاډه نه دی چې د کرونا ویروس له پراختیا سره به د سولې بهیر ګړندی شي. د ده په باور د سیاسي او امنیتي ډګرونو د پیچلتیا اغېز تر کرونا ویروس د سولې پر بهیر زیات دی.
سردرگمی خیلی پیچیده و عمیق در واشنگتن، عدم همکاری بین شورای
په واشنگتن کې پیچلې او ژور ورک حالت، د مصالحې د عالي شورا او حکومت نه همکاري او له لوجستیک پلوه کرونا ویروس هغه غونډې چې د افغانستان د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره ضروري دي ځنډولې دي او شای د حکومت د مرکزي پلاوي د طالبانو د استازیو د سیمې د حکومتونو او له سیمې ورهاخوا د نورو سي دخلو هیوادونو د غړو سفرونه له تخنیکي ستونزو سره مخامخ کړي چې دا په خپل د دې بهیر د ورو کېدو سبب کیږي. بل لور ته د ستونزو سربیره هیله هم شته. عارف سحر په دې اړه وایي په وروستیو اونیو کې طالبانو په یو شمېر سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړه چې له هغو روسنیزو او روغتیایي بنسټونو سره چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د هغوی ملاتړ کوي همکاري وشي چې د کرونا ویروس مخنیوی وکړي. طالبانو خلکو ته اجازه ورکړه چې ورشي د کووید 19 معاینه وکړي. بل لور ته د لومړي ځل لپاره طالبانو روان کال خپل پسرلنی عملیات نه دي پیل کړي چې دا هم د خوشبیني سبب شوی دی چې نور هم دې ته زمینه ورسره برابر شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ یو ډول د باور د رامنځته کېدو پیلامه شي. طالبانو که څه هم پسرلنی عملیات رسمن سږ کال نه دي اعلان کړي، خو د افغان چارواکو په وینا له امریکایانو سره د دوی د سولې تر تړون را وروسته د نظامیانو او ملکیانو پر ضد د طالبانو د شخړو کچه نه ده راټیټه شوې. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش له کرونا سره د مبارزې لپاره په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم په وروستیو میاشتو کې څو ځله پر اوربند ټینګار وکړ، خو طالبانو یوازې د کوچني اختر په ورځو کې اوربند ته غاړه کېښوده. د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې افغان حکومت باید د طالبانو تر 15,000 پورې زندانیان خوشې کړي او طالبان تر 1,000 پورې د حکومت بندیان آزاد کړي. تمه وه چې دا تبادله د مارچ تر 10 شوې وای، اما وځنډېده او اوس تقریبا دواړو لوریو تر 70% کې ډېر بندیان خوشې کړي دي. خو حکومت ویلي دي چې د طالبانو یو شمېر بندیان جرمي دوسیې لري، هغوی نشي خوشې کولی. د طالبانو او امریکایانو د سولې هوکړه لیک څو اونۍ مخکې تر دې لاسلیک شوی و چې کرونا په افغانستان کې خپره شي. اوس د راپورونو له مخې د افغانستان د دولت یو شمېر چارواکي له طالبانو سره د سولې د پلاوي د چینو غړیو په ګډون په کرونا ویروس اخته شوي دي. د اقتصادي او سوداګرۍ پراختیا او بېوزلۍ کمولو په چارو کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر هم تېره اونۍ کرونا ویروس وواشه. څو اونۍ مخکې د کرونا ویروس له کبله د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د مړینې راپورونه خپاره شول، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. اوس هم طالبان او هم د افغان حکومت چارواکي له یوه دښمن سره چې کرونا ویروس ته یې مخامخ دي ګڼ څېړونکي په دې باور دي چې دواړه لوري باید له شخړو لاس واخلي څو له دې ویروس سره د مبارزې لپاره اغېزمنې هڅې وشي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم ورزو د فیروزی عزیزی راپور ته دا چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې ده چې په ولایتونو کې به یوه یوه ښځه هم د مرستیال والی په توګه باندې له دې وروسته ګمارل کیږي. په دې اړه باندې راپور ته غوږ شئ او دا هم اورئ چې ښځینه فعالانې په حکومت او لوړپوړو څوکیو کې د ډېر سهم غوښتونکي دي.
د دغه وزارت ویاندی رویا د درس د سیشن میپورز ازادي رادیو ته وویل لدی ورسته په هر ولایت کې د والی د یو ماون باست د خزینه لپاره قید وی
ماونیس ولایت کې دو ماون ترین شه حداقل یک ماون
په هر ولایت کې چې د والی دوم رسیالان ګمارل کیږي باید یو مرستیالای هم خزینه وي چې دا به یوازې د خزو لپاره ځانګړي وي او هیڅ نارینه نشي کولای پر ځای ځان کاندید کړي موږ دا طرحه د دې لپاره نه ده جوړه کړې چې ګواکې د والی په بست کې خزی ونه شي کړای وګمارل شي هغه یو آزاد بست دی او خزی کولای شي هغه بست کې هم رقابت وکړي خو د خزینه مرستیالانو بست کې به یوازې خزی له یو بل سره سیالي کوي او ګمارل کیږي به
میرمن د درس وای په دې طرحه کې دا هم شامل دي کله چې دی ولایت والی نوي نو خزینه مرستیاله به پر ځای سرپرستی کوي میرمن د درس وای د ټولو څلور درس ولایتونو د ټولنیز برخې وسنی برحاله نارینه مرستیالان به لري او پر ځای به خزینه مرستیالان یو ګمارل سي د خزو چارو وزارت دا طرحه څو ورځې مخکې لولس مشر سره شریکه سوی و او پرون دوشنبه د کابینه په جلسه کې تایید شو چې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی لوري د وی خبري ناست پر مهال وویل سول چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې ته د دې طرحې د پلي کېدو لارښوونه سوې ده د خزو چارو وزارت د معلوماتو مخې دا مهال په ټولو ولایتونو کې د والیانو 15 خزینه مرستیالان شته خو په خبره په دې وروستیو کې ځینې یې له دندې لري کړل سوي دي بلخوا یو شمیر پخوانی خزینه والیان وایي چې په دې برخه کې په لری پرتو ولایتونو کې کار کول سخت دي او باید حکومت یې پوره صلاحیتونه ورکړي له دې ډلې د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزی د ریاست پر مهال د بامیان ولایت والی حبیبی سرابی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اما د پسوری از ولایت
د ولایتونو په اداري جلسو کې د ښځو ګډون زیات مهم دی او باید دوی ته ټول صلاحیتونه ورکړل شي چې د خپلو دندو مطابق بیلابیلو چارو ته رسیدنه وکړي زه دا اقدام مثبت انګیرم
معاون بشه زنو
حبیبه سرابی وایي که څه هم د والیتوب پر مهال په دفتر کې ورسره ښځینه همکارانې وي خو بیا هم له ځینو ستونزو سره مخ وه همدارنګه د ښځو چارو او یو شمېر سیاسي فعالانې وایي حکومت باید په دې برخه کې هغه ښځې وګماري چې وړتیا ولري او صلاحیتونه یې هم پوره ورکړل سي د دې ډلې په ناروې کې د افغانستان مخکینی سفیر شکریا بارکزی وایي
زه فکر کوم دا به ښه اتحادیې قلب کابینه کې په ولایتونو کې په هر هغه رسمي دولتي چوکاټ کې چې د افغانستان دولت واک او اختیار دی او مخصوصا د ولسمشر حتی اقل به دیش په سله کې خزی وسی
میرمن بارکزی وایي خزی دی یوازې دویمې درجه بستونو لپاره نه محدودیږي بلکې په رهبری کې هم ونډ ورکړل سي او په خبره ورتیا لرون کې خزی دی باید وګمارل سي فیروزه عزیزی ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورزو امریکا متحده ایالاتونو ته هلته کرونا ویروس خلک سخت ځپلی دي او روغتیایي چارواکي د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. په امریکا کې دا وروستۍ څو ورځې په تیره بیا د جولای لومړۍ راهیسې هره ورځ په اوسط ډول 50,000 کسان په دغه ویروس اخته کیږي احمد شیبر په دې اړه راپور لري
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي د برخې په چارواکي وویل د کورونا ویروس وضعیت په حقیقت کې په دې هیواد کې ښه نه دی انټونی فوسی د دوشنبې په ورځ وویل متحده ایالاتونو تر اوسه د کورونا ویروس له لومړۍ څپې نه دی راوتلی د اروپا او آسیا په ډول د دې اخیستون کې ناروغي جدي مخه نه ده نیولې متحده ایالاتونو خپل بازارونه بیرته ژر پرانستل ولسمشر ډونالد ترامپ خلک په داسې وخت کې د بازارونو بیرته پرانستو ته وهڅول چې مثبتې پیښې 3 میلیونو ته نږدې شوې او تلفات د جولای تر شپږمې 1,50,000 ته ورسېدل د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې د کورونا نوې پیښې زیاتې شوې دي او په نیویارک کې چې پخوا پکې حالت ډېر خراب و وضعیت په ښه کېدو دی د متحده ایالاتونو له 500 ایالاتونو په 9 دېرشو کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف په لوړېدو دی او په تیرو 2 ورځو کې په منځنۍ کچه هر ورځ شاوخوا 500,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې دا د یوې میاشتې مخکې پیښو 2 برابره دي د فلوریدا میامی چې د ګرځندویانو سیمه ده اوس یوه له هغو سیمو څخه ده چې د کورونا ډېرې پیښې پکې شته په دې ځای کې بازارونه وروسته له 3 اونیو د جولای په 6مه پرانستل شول فلوریدا د هغو 6 ایالتونو له ډلې څخه ده چې د کورونا ډېر معاینات پکې مثبت شوي دي په فلوریدا، آرازونا، تکساس او کالیفورنیا کې د بستر شویو شمیر هم لوړ شوی دی. د مثبتو پیښو د زیاتېدو سربیره د اپریل او می میاشتو په پرتله د مړینې کچه کمه شوې ده. په تیرو دوو میاشتو کې به ورځني تلفات 3000 ته رسیدل، اوس شاوخوا 650 دي. روغتیایي چارواکي وایي د تلفاتو د شمیر د کمیدو علت شایي دا وي چې اوس درملنه شوې ده او ویروس پیژندل شوی دی، او په ورته وخت کې اوس ډیر ځوانان په کووید-19 اخته کیږي. تر متحده ایالاتونو وروسته په برازیل کې ډیر خلک په کرونا ویروس اخته شوي دي. په دې هیواد کې نږدې 15500 کسان تر اوسه کرونا وشلي دي او 1,000,000 to 1,500,000 کسان پرې اخته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت 3:30 بجې دی. صالح محمد صالح ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وایي. په کابل کې نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم کانفرنس کې امنیتي مسایلو باندې خبري وشوه. د سولې ولسی حرکت وایي غواړي چې د پلازمینې کابل په ګډون سر له سبا په شلو ولایتونو کې لاریونونه پیل کړي. د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی پرون په پلازمینه بغداد کې له خپل کور د باندې د نامعلومو وسلولو په ډزو وژل شوی دی. د متحده ایالاتونو د انتانی ناروغۍ د کنټرول مسؤل چارواکی انتونی فاوچي وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله راغلی حالت په رښتیا ښه نه دی. او د ایټالیا ساینس پوهان پال په غرونو کې د ګلابي رنګه کنګلونو د مرموزي پدیدې په اړه په څېړنه بوخت دي. خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو هلمند ته د هلمند بوستستدي تر 15 کال زند ورسته بیا فعال شوې ده. 15 کال کېده چې په لخرګا کې د پومبې د پروسس د فابریکا د بودیجې د نشټوالي لکبل په ټپه ولاړه و، خو دیونه مخکې فعال شو. الیاس دایی په دې اړه باندې یو راپور جوړ کړی چې د فابریکې او خلکو په غوڼه پیلېږي.
د نادلی ولسوالۍ په یو دیرش غربي سیمه کې کروندګر د اوړي د فصل د کرلو لپاره په ټراکټرونو ځکه اړوي. دلته ډیر نور بزګرانو تر غنوم او تریاکو وروسته خپل ځکه په پلو یو نور دانو کرلې دي، خو نه وشت کلن اسلام الدین په یو پراخ شنه ساحه کې په ټراکټر ځکه اړوي او د کالو کو د کرلو لپاره چمتواله نسی. په ټراکټر کې سپور اسلام الدین چې ورسته لکلون د فصل پومبا کوي وايي د پومبیا حاصلاتو نرخ او بازار نه درلودي. د حکومت فابریکا بند و او په شخصي لږانو کې قیمت څو ځله تر ورزنی نرخ ارزانه و.
کله کې ډېر مهم دی ځکه چې اول خدای ډېر شکشته چې د خلک کری او دوم د حاصلات ورکی ورته دا د شو ډېر شي دي چې اول خپل ډېر شکار دي نخته کې غوړي د پندانی تخم دي نو پندانی تخم دي نو دي د پمبې غوړي د کچې شي دا وځي نو وځي غوړي د خلک هم ډېر په کار کې په کارخانه کې ورته او ډېر ځانان د کار زمينه نو سيده کې ورته او خلک په وسته دلته وسته خراب ډېر کېږي خلک ډېر کوي د ورګارو کوي وسته تقریبا خامه خاطر تلویر جری پر وسته رسیدلې چې کړې دي وسته اما دلته هم کړې شي ولا فاجعه
د اسلام الدین د کروندې ترڅنګ بل مزکوال تورجان چې کلونه د کوکنارو ترکش ورسته په خپل مزکه د پومبې په ځای نور دانې کړلې وایي د پومبې د کشت هم کار اسانه دی او هم ګټه ډیره ده. د ورسته لډیرو کلونو د سلګونو نور کروندګرو په څیر د حکومت په هغه فابریکه پورې زړه تړلې دي چې د څه باندې 15 کلون راځي نه د چلانه سوي خو اوس په امتحاني ډول د مرکزی حکومت څخه د کار د پیل بودیجه ترلاسه کړې ده.
کدوې څلور دا تاوان پر غاړه واخی موږ به مطلق تاریخ نه کړو، موږ به کال کې وکړو، موږ به خلک په کار اخته سي. نو حکومت ته موږ دا خواهش کوو چې دوی په دغه نرخ کې پر مثال 2500 افغانۍ قیمت دی، دوی دی ورځ 300 کې دغه 500 افغانۍ تاوان دوی ویسي، دلته به دا خلک دې ته توجه کوي او دا کار به دوامدار وسات.
حکومت وايي په هلمند، بغلان او بلخ کې تولیدونکو مالوچ د سیمې په ساته نوم او کیفیت لري، خو په هلمند کې د کوکنارو د شیرې سره د بزګرانو بدریغې مینی او په نړیوالو بازارونو کې د پومبې په ځای د نورو مصنوعي توکو تولید د مالوچ ارزښت راکم کړی دی او ډیره پاملرنه ورته نه کیږي. حکومت د هلمند کروندګرو د پارل پسې غشتونو ورسته په لشکرګا کې د بوست صدای سره چې د مالوچو پروسس او تصفیه کوي د 300 میلیونه مرستاسو افغانۍ څخه 150 میلیونه ورکړي دي چې یا د فابریکا په امتحاني ډول کار پیل کړي او په ورته وخت کې وګوري چې کروندګر د کوکنارو په ځای د پومبې کرکلې ته مخه کوي کنه. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د بوست صدیب فعالیتو سره به ډیر کروندګر خوشاله او زلبیا د پومبی کرکلی ته مخه کړی.
د یو امتحاني دورې په خاطر مونږ چې 300 میلیون افغانۍ پیشنهاد کړو نو 1.5 میلیون افغانۍ مونږ ته منظور کړی دي ترڅو مونږ ابتدایي فعالیت شروع کړو، باقي 1.5 نورم په ورسته مراحل کې ان شاء الله مونږ تر رسیدګي او د دینه بر علاوه نور وعده هم په دې برخه کې شوې دي چې نور پروسس ماشینونه او نور مسایل هم دلته مونږ ته جوړ شي چې هغه رئیس صاحبان به تخنیکی مسایل ټول تاسو سره شریک کړي. نو ان شاء الله د راتلونکو څو ورځې کې به خپل فعالیتونه شروع کړي.
بوست صدی چې شاوخوا درو 50 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی ده، اکثره کلونه د نه بودیجې له امله درېدلې، خو د مرکزي حکومتونو په مرسته بیرته کارون تل بدل ده او خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. اوس د دې تصدۍ مشر انجینر محمد حسن وایي دوی په لومړي امتحاني دور کې 4000 متریک ټنه پنبه رانیسي چې د کار او پروسس پر مهال به 200 کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
کدرونه مبیر ته خپل په اصطلاح پنی خلق چې دوی په تولید کې خاص رول لري هغه مځای فضا کړی دي، خو په دغه کوا چې اوس موږ یې لرو، یعنی یو سلو څو نفر موږ فعلاً کارمندان لرو، د دغه په مټ باندې موږ کولای شو چې خپل تولیدات مخته بوزو او هم به روزمز خلق ډیر په کار باندې واچو چې روزمره زموږ سره په روزمزدی باندې کار وکړي.
د هلمند کرهنې د ریاست مسولین وایي د دې ولایت په ټوله 6.8 میلیونه هکتار مځکه کې به ساش کال 15000 هکتار یوازې پنبه کرل کیږي چې هر جریب مځکه به په اوسط ډول 4.5 متریک ټنه حاصلات ورکړي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان امسته
په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپل ام کوله او مور ام خویندې ټول فامیل را سره تاوتریخوالی کولې.
زما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خبرونې جوړونکي مرما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. افغانستان هغه ټولنه ده چې اکثره خلک یې د نیستۍ او فقر سره مخ دي، په خاصه توګه هغه خزي چې نارینه سرپرست نه لري، لګن شمیر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي چې کله ناکله دا ډول خزي د کار کولو په ځای خیرات ټولولو ته مخه کوي یا د ژوند سختي شپې ورځې په ناداري کې تیروي. ولی یو شمیر خزي د ژوند سختي غالي خو کار کولو ته زړه نه کوي.
کار زده نه يم خورجان، د مجبوري باندې دغه دوډه ټولوم.
یو خزه کولای شي چې په واسه ځان د کورنۍ او ماشومانو نفقه برابر کړي.
15 کال کې ز خپل حياتي کوم او نه مسله په خپل مشکلات خپل مخه ته ولم.
دا او دې ته ورته پښتنې به مو په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه بکمی جبرخیل جوړ کړي او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور لبکمی جبرخیل واورو.
خپل لاسا ګل لاسا دا متل تل په خبرو کې کاروو، او کوم کسان چې د نفقې پیدا کولو لپاره زحمت وباسي هغه کسان پرستایو. په اسلام کې د حلال نفقې پیدا کول عبادت بلل شوی دی، او خدای جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې د حلال نفقې په پیدا کولو کې ستړي ستومانوي. خو یو شمیر کسان په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري، د ژوندانه سختۍ په ځان او کورنۍ تیروي، مګر کار کولو ته زړه نه ښه کوي او د کورنۍ د نفقې لپاره ان په سوالګرۍ لاس پورې کوي چې کله یې خلک ورکوي او کله هم تش لاس کور ته ځي. څلوي کلنه رابعه د ژوند ترخی او نیستمنی ورځې شپې ل خپل نه اولادونو سره یو ځای د ژمي په ساړه موسم کې ترخی می لاندې تیروي، خو کار کول د ځان لتوانه لوړ غړي او وای
ناجیره ایم بچی کار کوای نشم لاس می مای د دو لاس می هم خراب جبول دی د کار کوای کالی من زلای نشم خاون می بچی نور خزه اشتمان بیل دی او به دان بچیان می دی خپلایم اتا کسان دی او شپیک دان انجین دی دری الکان دی په خدای کې نور کار زنه يم خورجان د مجبوري باندې دغه دوټه ټولوم سرنګ او تنزو سره په شپېته را پیډه دی دغه حال د خوره دغه خیمه ته وسیګه یخ دی باران دی لوړه دی د خوراک شاینه لرم بچی ده بچیان مې دغه وګته پراته ته کول سره د سلای مې نشته دری الکان مې دی وړه دی غته نشته
په کارتینو کې لنانوی سره مې په بارانی او واورین موسم کې په خټو لړلې چادرې دارا خزه تر سترګو شو چی نانوی ته ل راغلو خلکو یې خیرات راټولولو خبرې را سره وکړي او په ژړغونی غږ یې راته د ژوند کیسه وکړه بو یې ویل چې کار کولو ته زکه زړه نه خکوي چې مهارتونه یې نه دیسته او اوس یې عمر هم زیات دی مهارتونه زده کولای هم نشي یوازینی کار چې کولای شي همدا خیرات راټولول دي
پدغه نساجی ګرځځای کې کارګرزم وای بخشات پورا ده وای تش منځره وای ته چی کوي ته کورځي وخت خدمتګار نه راو مړم بیکار ده لکه من کوچنی ده درې انجلان دي درې الکان کوچ پیدا وشو کوم خو نشته کار نشته هر ځای ګرځم چې نکی ار او روز از ار او راس یو لازم دي ډوډۍ خو کیږي لکه من مکتب یې ځکه اوس مکتب په کور یو دکان کې کار کوي مزور ده کار کوي یو نیم څه 200 ور کوي سره نکیږي کرایه ورته مشتاق کوچنان دي منځره مدونه جوان نه یو ته په چادرې دا سمبل کیږي چل سال
اگر که څومره هم جګوی په سر لار لري دا یو هیله بخونکې حقیقت دی څوک چې د یو شی په لاس راوړلو کې کوخخ او زیار وباسي نو خامخا یې ترلاسه کوي 25 کلنه رزما چې د تخار ولایت اصلي اوسیدونکې ده د ژوندانه له ناخوالو سره یې مبارزه کړې او توانېدلې چې ځان او خپل درې ماشومان د محتاجۍ نه وژغوري او یو عادي ژوند ولري
خاون مې نسته شهید سوای درې ماشومان خدانو ما خپل مشکلات مال کې لورونه مې مرسته نه کوي نه مې خسر اوس زه کنه مثال اوس منځ مې موش سره یې مامور مې کنه سهار څنګه یې خو زه خپل کار تر ازم هغه نه کوي او لورونه مې خسر مې خو هغه رانه شو دال سي هغه څه زه کار نه لرم نو ما سره کار لري سي لګ دی خوړی ډیر خوړل زه کال کې زه خپل حياتي کوم نه غم سره خپل مشکلات خپل مخې ته ولم سي اول مې سړی شهید زنه یو کال مې خسر سم ډیر مشکلات را باندې راغی کنه سي ډوډۍ هغه به ماشومان ته بینه ورکول نه باغه خوخه من ډوډۍ باندې ماشومان ته بینه ورکول یا به وحل یا به هغه کول نو اوس شکر خوشاله یم په دې شکر زباسم سي خپل په لاسې ګټم په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم ماشومان مې خوشاله درس کې ما چو ما خپل درس مې سبق ته نه کوم دا وایم سي ماشومان یو درس کې وچه یو شی ته جوړ سي
ایوازي رزمانه د چی د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي افغان خزو تل د تاریخ په اوګدو کې د ژوندانه په هر برخه کې لزانه اتلولي خودلې ده رڼا چې نه کال کېږي خاوندې ورګ دی د خپل ماشومانو نفقه برابروي هغه دوه ځای کار کوي او وایي ل خپل کار خوشاله ده که څه هم ډیر ستومانه کېږي
دوه مالکان دي یو ملور ده سرپرست هم خپل مې هم دي اولادو مې ډیر زیات ستومانه کېږي ما خسته کېږي ما ځل کېږي ما خو ځان ته دا توان دي ضعیفین نه ورکوم خپل ځان واستوار نسم ما مقام تر سره کوم چې یعنی اوس لګ مشکل دی یعنی ورسته برا تخسی خوخیږم چې زحمت وبسم کار وکوم د کار کولو د زحمت وستلو آینده به ډیره خرازی ای سوګ نه لرم پلار مې دا بیچاره خپل سپینګیره سړی د مایوب ده ګرځیدل نه سمات هیڅ چا نه الکلای ده او نو چا دا امرسته سره کړی ده د مال د کار لوجه نه د ما اولاد زکولای سم چې یعنی هغه درس هغه تعلیم هر څه ورسته مو هر څه شی او وای چې په لګ باندې قناحت یو نه کوي یو دم خدا لس کوتي په خلونو نه وستل کیږي اوس یعنی یو نیم سل یا 200 افغاني ما ترا کوي یعنی دا په دغه باندې ما قناحت کړی دا اول کار می دا و چې ارایشګاوه چې زراغل مرایشګاته تر درې میاشتو پورې یعنی چې د ارایشګا کرایه مال خپل جوب ور کړی دا تلیم راغلی ما ورسته لدرې میاشتو نه چې لګ کار سره زبله ده سولما به مال خپل وسای سره خبري وکړل چې و ساعت اقل ما ته کرایه راکوه چې نور توان دی کرایه نه لرم بیا غه ما ته هفته کې 200 روپیه راکوله
یو شمیر خزي د مالی ستونزو پرته د خاوند پښتون کې هم غواړي چې په خپل خو ولاړی وي او ځان ته کار او لاستراوړنی ولري جميله اخونزاده د لاسي صنایعو په جوړولو کې لډي رستونزو غاللو او مبارزه پس اوس په ځان بسیا شوی او ان نورو اړمنو خزو ته د کار زمينه برابروي او له همدې لاري خیریه کارونه هم تر سره کوي
کله چې ما دا 2000 پکم نه کار شروع کو نو ما په خپل کور کې پلاسی سنیو کې د خپل د سکولونه د غلاسی سنیو دا شینه به ما جوړول پلاس باندې به ما جوړول نو کارګا د شینه مان په جندل هغه وخت کې 2000 کې چې هغه وخت کې په افغانستان کې د لاسی سنیو د شینه هیڅ مشهور شوی نه و نه چا په جندل نو موږ سره تقریبا اوس 4500 نفر کار کوي په لاسوالې په کورونو باندې کې هغه ته به موږ د خپل خام مواد ورکو هغه جوړي په دغه مقابل کې موږ پیسې ورکو د اتحادیه دی لري نه لکه امریکا کمپنۍ ته زده مال زیاتره لیګه ما نو اغه نه بیا ماته دوه د فی د وطنامه راغله موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو
په ځان بسیا کېدل د هر انسان اړتیا ده ټول ژوندۍ موجودات هڅه کوي چې ځان ته رزق په خپل پیدا کړي خو کله چې یو بی سرپرسته خزیته د ځان نفرته د کورنۍ او ماشومان نفقه ورلغاړي وي نو هغه باید تل کوشش وکړي چې په خپل خو ودرېږي دا چې د کار کولو او په ځان بسیا کېدو لپاره عام خلک ته نظر لري دا به لدوی واورو
زمانوم حفصه ز یو تن استاد يم خزي باید د خوند یاد بل چا د وګو بار نه وي ز خپل په کور کې د قران کریم درس ورکوم شاګردان ته حال دا چې خوند می هم کار کوي
زمانوم خانولی عدل دی زما په نظر باندې خځې باید کار وکړي هغوی باید عاید ولري زه فکر کوم په هر حالت کې باید مېرمنې کار وکړي که هغوی سرپرست لري که نه لري
زمانوم نفس دانش د کابل احمد شاه بابا اوسیدون کې هر څوک باید په خپل ژوند کې په خپل پښو ولاړ اوسي او د هر چا نه باید بې نیازه اوسي
اکثره خزی غواړي چې په خپل پښو ودرېږي خو د دوی په خبره د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي چې کار څنګه شروع کړي دا چې دی وړوکی کار د شروع کولو لپاره باید څنګه په کار پیل وکړو دا به په دغه مرکه کې واوري چې زما همکاري وکمی جبرخیل د مشرانو جرګې لغړی اغلی مینا شیرزاد سره کړی دا
اغلی شیرزاد په افغاني ټولنه کې اکثره خزی د ستونزو سره لاس او گریوان دي په خاصه توګه به سرپرست خزی ګڼ شمیر مالی ستونزې ګالي خو د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي ستاسو په نظر دوی باید څه وکړي چې په خپل پښو ودرېږي
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادې رادو محترم اوریدونکو لمړی زما سلامونه او نیکه هیلې ومنه د دوی د حل لاره ما په نظر باندې دا ده چې د منګ هغه خوینه چې سوالګری دي او هغه په کوم لاسي صنایع کې هم کوم لاس رسنه لري او نشه کولای چې خپل مهارتونه په کار واچي تر څو پورې چې و حلاله دوی لاس ته راوړي د دوی د حل لاره ما په نظر دا ده چې دغه خوینه چې په هر ځکه ژوند کوي د منګ په هر منطقه کې شکر منګ مسلمانان یو دا چې نو اسلامي ټولنه د په مساجدو کې مولا امامان لرو او د دې په ترڅنګ شوراګان هم لرو دغه خویندو کورونه باید په نخه کې او دغه خویندو سره خبرې وکي او بل اخر د حکومت سره د دولت سره باید همغږي ولري تر څو پورې دوی ته د حل لار پیدا کړي خصوصا د خزو چارې سات په دې برخه کې ما په نظر باندې باید مسولیت احساس کړي دوی ته په هر محل کې چې لازم وي هغه ته باید د لاسي صنایعو کورسونه دایر کړي د لاسي صنایعو کورسونه تر څنګ کولای شي چې په زراعت او مالداری بخش کې هم دوی وروزی تر څو پوری دی په زراعت بخش کې دی پروسس هغه کار لري چاري چې دی هغه هم هغه دغه زده کړو کی په بیا دغه خويندې چې کله مهارتونه لاس ته راوړل او په هغه باندې پوه شول اګه شول هغه د پانه هغه ولیا چې سامان لوازم مواد چې لازم دي هغه ته باید ورکول شي تر څو پوری هغه په لمړي سر کې هغه تولید وکړي او بازار ته وړاندې کی او د دې ترڅنګ کې د سواده موزیک کورسنه ورسره هم وی د بدیره خې ویزه ک په غوالیه باز شایونه باندې مثال د یو څه لس جوړونه د حساب نیونه او د غوی هغه لاس راوړنه چې کومه ده هغه خپل دغه حساب دادی وکي نو دا بدیره خبره وی دغه خویندې بعضی وخت کې موږ وینو چې خصوصا کډوال هغه ماجرین چې راغلي دي یا چې په یو غریب کورنۍ کې څوک چې ژوند کوي هغه بعضی وخت کې د کوڅو نه خاور خاشاک هم ټولي او لرګي ټولي دوی شاید بعض هم را سره مصرف شوي نو د دوی خویند سره باید هغه مرسته وشي چې هغه په لومړي سر کې د ساتمې د خوانو سره مرسته وشي چې دوی هغه معاینات تر سره شي د معاینات نو وروسته موږ تاسو په یو چې صحت هم د ژوند مهمه برخه ده. صحت او سلامتی په نتیجه کول شي انسان په خپل روزمره ژوند کې کارونه تر سره کوي، فعالیتونه وکړي، او په ټولنه کې یو ښه ځان په ښه توګه ځان ثابت کړي. په ژوند کې همت او قناعت دا دواړه ما په نظر باندې یو ښه بریالیتوب دی.
ډیره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خزو د مالی طرفه په ځان بسیاي نه تازه غړي شوی و، په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو اوریدونکو سلام. له هر چاودنې مرګ ژوبلې او بدې پیښې وروسته چارواکي پیښه په کلکو ټکو غندي او د پیښې قربانیانو ته دعا کوي. د پیښې د معلومولو لپاره کمیسیون ټاکي. د حکومت ستره کارنامه همدغه ده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه در اورو.
اوس پام کوئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان،
پنبه ګل چکا
او چمبل خیال نسواری. لنډ خبرونه دغه دي.
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي.
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت د ولکې وتلي څرخي الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی.
په کابل ښار کې لویه موټر بم چاودنه سرایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله.
او چارواکي وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو اسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه، او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي اسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبرې منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي اسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي اسکر څه جادو منتر ولري نو ښه و ترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخي الوتکو کېناستل خلکو لیدلی دي خو حکومت یې نشي لیدلی. خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کې او نشي کولای چې دغه څرخي الوتکې ولیدلی شي او یا هم عکسونه ویډیوګانې ثبت کړای شي. د هوایي چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه، تخصیص او ډالر خلیدلی شي. د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډېره زیاته کمزورې ده، نو ځکه خواران مه ملامتوئ.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لویه موټر بم چاودنه د موچی ساقدار، سرایوان مامک، ترکان لونګ او آهنګر سندانمل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه. او خبرداري ورکړ چې که دښمن بیا دغه سي پیخره منځ کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپل کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي.
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیتي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
لو کماندان صاحب سره مو مرکه کړې ده چې د پیخي پاکله معلومات راکړي.
کدی پیخي پاکله لګرنا واچوي نو خبر شي.
په تاسف سره باید ووایم چې ډیره بده پیښه ډیر کسان پکې ژوبل شول. خو د خپلو ویښو بیدارو او هوښیارو قوتونو په سرښندنو ویاړم چې فاجعه یې له لوهیدو راوګرځوله او فاجعه یې خپل واړه اله ته ورسول.
فاجعه څنګه له لوهیدو راوګرځول شوه؟ چاودنه خو وشوه او ډیره زوروره چاودنه وشوه. په یوه ډیره مهمه حساسه او ګڼ مېشته سیمه کې دښمن خپل هدف ته ورسېده.
زه دا نه منم، ځکه چې دښمن غوښتل چاودنه په بل ځای کې وکړي. د دښمن هدف بل ځای و او دښمن غوښتل له دې نه هم زیات تلفات واړوي او خسارات رامنځته کړي.
دقیقا چیرته چاودنه کوله؟
نه پوهیږم، خو باور لرم چې چاودنه یې بل چیرته کوله.
مثلا چیرته او د کوم دلیل له مخې تاسو دغه ادعا کوئ؟
د نظامي قوانینو پر اساس وایم. د خپلو تجربو له مخې په دې باور یم چې د دښمن هدف بل ځای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نشم ویلی چې کوم ځای، خو حتماً بل ځای و.
نو ته څه وایې چې دلته چا راوګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاسته نه دي راغلي او په دې هکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو ازاهمو به خبر شو.
نو ته دا نه مانې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هیڅ کله نه منم. لا چې ویاړم، ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د څو سو تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا درک کړی وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چا ته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بام چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډېر درناوی لرم. هیوادوال د خدای ژوندي لري او موږ هڅه کوو چې دښمن ورخطا کړو. نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت ورسیږي. موږ امنیتي ځواکونه دې نه ملامتوي، له خپله قسمته دې ګیله وکړي. زه دا څلوېښت کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
او په پای کې مو رستورانت ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو.
زمانہ مخ وزه جانانا
ورته وایه کنه څه شی خوري؟
زه خو چوپان کباب خورم او ما ته هم کباب راوړي.
واله کواده وریدل دغه شیان راوړه.
تا ته څه راوړم؟
ما ته به یو سوپ راوړي، یوه کیلو به کړایي راوړي او نیم کیلو چوپان کباب.
دا ټول خوړلی سي؟
که زیات شول تاسې به هم راسره وخورئ.
کپسیانې مستې او پینې دې هم راوړي.
چې دې ته بندوش کړو.
هو، هر وخت د پیسو ورکولو په وخت کې ځان غلی کي،
د پیسو جیبې دې ورک شي.
څه خو به مو کم نه و؟
نه خیر یو سي وروره،
دغه دې د پیسو بیل مو
ښه.
والکه له ما سره خو کویټي دینار دي، اخلي؟
نه، دینار څوک اخلي؟ اوغانۍ راکه.
نو بیا تاسو کینئ، زه به سرای شهزاده ته لاړ شم او دغه دینار به بدل کړم.
زه پیسې به زه ورکړم.
دا خو ډیره بده ده چې هر ځلې تاسو ورکوئ.
زه خیر دی، بل ځل به یې بیا ته ورکړي.
سمه ده،
بل ځل اجي په مکه کې غواړه، بیا نه درسره ځم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خیستون کی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، رنا ترکی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.